د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات په کابل کې کډرمن او ګلری سکون کو زه برښنا او پار یو سره به هم تاسو ټول ته شراکت پایم. د ول سم ټولګي جغرافیا مسمون لسم لوستا هله د سیده ټول کډرمن او ګلری سکون کو برابر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې لستون کوم په پراو د کې ټول سره د خپل ځان سره متعلق کړو او سیری هم چې نن ورځې لوستا پرامره کې ولري کډرمن سکون کو نن ورځ مرسته تاسو د لسم لوستا هغه درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ موږ تاسو په لوستو ولرو عبارت دی. لمړی بانک پیژندل، دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت سیړل. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته اوجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه له کلمې سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو، د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده. په خپل دغه د بانکو کومه کلمه چې د کوچني څوکۍ په معنا سره ده چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په قراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالیې ومنده. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ یې په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلې شو. موږ ویلې شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یې هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلې شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یې هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولی شو د اعتبار له مخې څخه بانک کېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي، څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو اوسې بیرته هماغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړي دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ او تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار سره رسی چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره رسیوي او انفاق یې توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیایي چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره رسوي، دا ځکه چې دغه ډول بانکونه چې دي یوه دنده د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی شو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1983 هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په 100 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول وه او د نورو بانکونو څارنه وه چې دغه پکې کې سرته رسول کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هېوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونو ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه سمخه تولینو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو ترسره کولې نو سوداګری بانکونه هم ترسره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو پر جوړولو او نورو چارو کې د پنګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره وو او ستر اهمیت یې درلود. هم چې د دې ترڅنګ مونه زکونکو، بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مراته سپېل شو چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتله. او د دې ترڅنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملو څخه مراته سپېل شو چې دي په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شی بلګې مراته صنعتي بانکونه کولای شو د کرنیزو بانکونو او رهني بانکونو د ورکولای شو چې زیات شاري مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک قرباني اعتبار پیدا کړی دي او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د سمو دي وروسته څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره دی د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل وسم د لوس بلې برخې تاسو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي وپېژنو. پروز د کور کوله که څنګه چې مراد تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې مراد تاسو وپیژندل چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس مراد تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي څه ته ویل کیږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې مراد تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډېرې زیاتې نوي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي، خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات پخوانی او اوږدمهاله تاریخ چلري. خو زموږ په هیواد کې نوی فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی شو په لومړي ځل باندې په 1999 کال کې نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې چې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1999 لمریز هجري کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وی پرمختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجري لمریز کال کې د 8 میلیونو افغانیو په لومړي پانګ سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کې شو. د سوچې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول، خو وروسته بیا په 1913 هجري لمریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د 100 میلیونو افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو. چې موږ تاسو ته په حق له مخکې هم معلومات بل بستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې. چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمایتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه پخپله د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانیستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېږي په هماغومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي. نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغې په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یا هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات دي چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګڼو ساتل دي، یعنی هغه که چېرې زر واوسېږي، هم الماس واوسېږي، که چېرې سپین زر هر څه واوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې دي مرکز کول سي په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي. د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتونو سرته رسول دي چې دا ټول زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او 100 صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمېره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوي. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپیژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څنګه ده. دا چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمي توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزه او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بڼې په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرغوی منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو لمخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړ سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 1990 او 2000 پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هېوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېره کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلی دي، چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وه سیالي یې سرته رسولی او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدله، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د معیوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له منځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخه یې چیش کړی ده، پالچ کړی ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته فعال شوي دي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې له لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګرۍ چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګرۍ چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هېواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره ترسره وکړو، کومې نقدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظه توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو د پېژندلی شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل یا هم غوره لارې چې د هغه په خپله یا هم غوره پرمختګ چې سکرې دي، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي، کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو ته لوست پر ټول اهداف ولوستل او په هغه معلومات لاس ته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو د ټول کډر من زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپورونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورسره لیکئ. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دوه سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري، درې سوال کچېری بانکونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو قدر مونږ ځکه کوم کوز مرسته ستنه مرزي لوس په همدې ځای باندې پېتر سيږي، هله د چې تاسو یو څه زده کړی وو سيږي او پیسې پوه سيږي.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوس بلنه نشه ټمانه لږه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکه له احترامات وکول کی کډر مونږ لري زكون کو سبرش نه هم خاري وسره به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ټول سم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ لري زكون کې برتر او جوړه صحت مند او سه جذب صحت جامع پتن می رنو زكون کو د چې زمرا تاسو د ټول سم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورځې لستنه په پراو د کې کور سره سپړی وو سې او یو سمانه باندې مو تر لاسه کړم ورځ زكون کو مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل ک تاسو ټول در منځ کې کوم کې بل څه نه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب چاو کلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ روز کوم کور اگر چې د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ راستا سو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لمړی نه پوس دویم د نه پوسو ډیروالي دریم د نه پوسو کلموالي دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق نه به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله دا چې تاسو ټول کډر منځ کوم کې د لوست په پای پر مرکیا وکړي او یو څه زده کړئ وروز کوم کو د لوست په پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د نه پوسو ویشل او ګڼوالي په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو د نه پوسو ویش یا هم د نفوسو غنوالي د سمکې د سطحې پر یو واحد صاحبني د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د غنوالي د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همغې سیمې د پرخوالې باندې وویشل شي ورسره د هغې څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کمواري په حق له معلومات لاسترا یعنی لمړی موږ باید بلار شو د هغې سیمې پرخوالې ځانته معلوم کړو ورسره د هغې د پرخوالې له معلومولو څخه مرابطه کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په حق له معلومات لاسترا نو درنو زکونکو د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارد تنو ته رسېدلی وو چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو سیږي تودې سیمې وو سیږي اور سوځونکي سیمې وي او یا هم او پرا اوبونه لري ډېر زیات غرونه وو لري او همدارنګ جګي دشتې شکلین سیمې وو سیږي نو دغه سیمې کې چې په حق کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې اقلیمي شرایط ولري د زموږ خړوبولو لپاره او وو لري همدارنګه ش سړه هوا ولري متعدده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استیلاري ولري نو په معلومدار توګه سره به په حقوقي کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وینو موږ ویل سو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان تر اړولې دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري هغه په دې خاطر سره دی ځکه چې په هغو سیمو کې ش اقلیمي شرایط نه وي برابر آب او هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې پر اوبلرونکو ځمکې د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې لزرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس واستوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایل کې د دې لامل اقسمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوال رامنځته کیږي نو موږ ویل شو چې په یو سیمه کې د زیات شمیر نفوس چې دی په دوه ډول عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستل کې سیاسي عوامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري موږ ویل سو درنو زکونکو په لمړنۍ غنو هیوادونو له جمهور څخه چې موږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو غنو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپل په آسیا کې که چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نفوس لري د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو په کې کې ژوند کوي او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې انډونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې د ګڼ شمیر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه
کې موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو کنوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو ده په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 1000 تنو پورې رسېږي چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله. د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اووه اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چې نن د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړي دي چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دی موناکو ده چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالی چې دی 2200 تنه دی او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14015 تنه ته رسېږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو وګړي زده کوونکو د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کیږي ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده یا هم برت ریټ چې دي د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده او هم چې نن د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو. په 1960 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو. په 1960 کال کې 2.928 میلیارد تنه وو. او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 3.1 میلیارد تنه کسانو ته رسېدي. همدارنګه په 1990 کې 4.364 میلیارد تنه ته رسېدي چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسېدي او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې نو د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زور کې 30 وي او مړینې چې وي 40 وي. یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي چې په تیره بیا په وقایي او ملجوي طب وده او پراختیایي نفوسو په زیاتوالي کې ډیر اغیزې لري چې له یوه پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دي، په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي. چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو، موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زدنه پکښې کې سرته رسول کېږي. یعنې هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکښې کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نورو ښځو ته چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنې په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې به موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هېوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هېوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هېوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هېوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتېږي. چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمۍ سره مخامخ کېږي او له صنایعو پرمختګ په محدودېږي یا هم لږېږي، چې په پای کې به د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کېږي او دغه کچه راکمېږي. چې دغه حالت په هېواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمۍ کې د کمۍ لامل ګرځي، چې په څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کېږي. او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هېواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د زیږیدنو د هڅونې او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمۍ سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د هڅونې او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام هڅولو سره سرته رسول کېږي. یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هېواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هېواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. ځکه که چیرې کم وي نو هېواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسېږي نو هېواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي. هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه اوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه اوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یا هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې. هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او پوسي وسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټولو لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هېوادونو نمونه واخلئ، یعنې چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هېوادونو نمونه واخلئ. نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
ہر سہارا بسری پزڑکی میں تمنی ولولے را پروی او پزڑ کے میل منی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ پلی چھپی چالون دسرو شنڈو جامن قربان شترے لالون کبھی رات